السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنجشیر کې تیر ماښام په 2 چاودنو کې یو شمیر طالبانو ته مرګژوب لاوښتې، د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د یوې چاودنې پخلی کړی، خدای نه ده تایید کړی چې طالبانو ته د پکې مرګژوب لاوښتې وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي، ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو، خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنجشیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یو قرارګاه کې چاودنه شوې. د سیمې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې، خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرګژوب لا اوښتې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت د ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره هممهاله جوړوي. هغه حقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورستربلې په ډېرېدو دي. له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه‌شنبې په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین پخوا هغوی ته پناه ورکړي. دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي، له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان له پاکستانه جرمني ته ولېږدوي. دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې تر دې په وروستیو څو اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگټن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي، وویل موږ د اوکراین د قانون، زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقي مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي، خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل مادو ته راکم کړل شوی او هغه مادې ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې ښځې یې مشري کوي.
دا روحي او رواني او هم چرن اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې راځي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان ځپلي. د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د یوې مرستندویه ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري.
محلی چارواکی دوی خپل برخه وواړي، مثلا یوې وسوالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح دپاره راشي، نو بیا 324 مسؤولین تر واخلي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه راسره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم ووریدل سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یاده غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورسترولې په ډېرې دودي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري یې د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه تنگ شوې. د ملګرو ملتونو د خزو څنګ یو امن خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپلو دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. د ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر اتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې تاړې شوي چې خپل ښځینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډیری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډیری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسېدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په آنلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده د مرستو کمښت ښځې اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزې نه مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه دا تازه بیان داسې محل دی چې 2 ورځې مخکې د دسمبر په 10 د ادارې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د 3 میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینا یې هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بی پولي خبریالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی. د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبریالان نیول شوي او توقیف شوي دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي، اسمت سروان ته غوښ.
د بی پولي خبریالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 مخبور شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټې درجې یعنی 101 مقام ته راولوید. راپور وی د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بدریغه سانسور سره مخامخ شوي دي او پرلپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټ ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیږي. پر راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سری پولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلی اعترافونه وکړي چې ویډیو یې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همداراز د AFK نیوز خبریال مهدی انصاری د 2014 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوی دی. د راپور لمخې په منځنی ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 8 پیته وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 3-5 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوي چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 43 سلنه خبریالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبریالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیا کې او 48 په میانمار کې ناحق بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبریالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم 2 ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي.
azadiradio.com تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبان حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قمندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړې او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنت الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بله لار نه لري. فتنت الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبانو پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر CDF په توګه ګمارل شوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانا دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال داری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسا که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان ده پرا یو گواخ دی یا دا چه یو پلمه ده چپ په ګوانده هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریدو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداری ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیو سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات شو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ خپله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورزو د ځوانانو یوې موضوع ته حق ده چې په خوست او د غرس پکتیا او پکتیا کې د 12 ټولګیو فارغان وایي چې دوی تل فارغې دروسته او د غرس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خپل پر دا راپور راستولای.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سګنی کال د 12 ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د دسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شویو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د دولسم ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډی ته وویل
د مونږ د معرف څخه د معرف او د محصل څخه دا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کانکور لپاره هڅې وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي بلکې په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل وویل
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ لوړې زده کړې وکړئ لوړ تعلیمات وکړئ لوړ تحصیلات وکړئ تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډیر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیاروول
د اوسنی اثر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ اثر دی نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اړوندو نورو مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دیوی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 1320 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په ورستوي کې هم ورځوي وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سره تړلی دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څېړنه نه ده شوې خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې وو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمېر دولتي او نا دولتي ادارو کې فساد شته خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندوی ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د المنو مستقب سره مرسته کوي دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپله برخه وغواړي مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح دپاره راشي نو بیا 324 مسؤلین تر واخلي ته بیا مالکان چې کوم ورسره شریک دي هغوی تر واخلي نو 500 کارتونه هم د دې ملکانو په لاس باندې منحرش یا واقعي ډول مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سمبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
هغه ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی د ماستر دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې باندې د خپل اداري فساد تلمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیمه مخکې وي. همدا ډول زه موږ د کلي نفر دي، ما سره په یوه اداره کې پاتې شوي، خو مګر نه تعلیمي نه جهادي سابقه او نه دا واغه، خو مګر څنګه روابط همدا فساد دی، چې په لیاقت باندې سړی زیاته نه رسېږي، د اداري فساد دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې د فساد سره تړلي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/3 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی. خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي، وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي، دوی شعارونه ورکړي، دوی مثلا لارو سړکونو ته راوځي، تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي. په هغه کسان چې له فساد ته دوی اړ کړای شوي دي، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی.
له دې ننګونو سربېره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمت او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد، فقر، نابرابري او ټولنیزه بې عدالتي نور هم پراخوي. د ملګرو ملتونو په ټکو د 2014-2015 کال د فساد پر وړاندې د نړیوالې ورځې کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ، ځوان ساتونکي، د مدافعینو په توګه لوبوي، د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه پوهاوی لوړوي. د بیان له مخې ځوانان به په فعاله توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي، خپلې تجربې به شریکې کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګرې حل لارې وړاندیز کړي. په راپور کې مرکه شوي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه یې نوره هم ستونزمنه کړې ده. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو هم په اړه اندېښنه ښیي او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل.
چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي، هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته، ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته. د نظارت اړوند ادارې فعالې نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کېږي. ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري، خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري، یا شفافیت نه لري، او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي. دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو مرستو او قانوني او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکزي یو کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا حبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا د چارو په لومړیتوبونو کې ده. د یادونې ده چې افغانستان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري. دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې لسلو نمرو 19 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 13 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریات په توګه وټاکي. لغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې افغانستان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت چې د لسمې څپې څخه پیل تر 14 څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزاوې وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کیونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار مروته ستراشي، این خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر شي، او سی خپل د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر د وګورو ام زبر خپل د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاست راوړ چې دا غوې څخه یو لمړی کیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده چې خپل دا مولي برخه هغه برخه ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محللونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی کچیر مور او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع او داس تیف سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول پر ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي یعنی د هغوی پر مجموعې باندې البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران د کوونکو بل پام دې ته تیمور او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت د اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمېرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې دبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دو جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کړو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره موږ کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکراروم د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادېږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادېږي. یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه مولره وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولره وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودي چې سی ام یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر ملي لیټر ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ام مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره او ام مساوي کیږي 8. یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچنی کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ام یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کړو. قیمت مو وضع کړل ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي. ګرام به د ګرام سره، میلی لیتر به د میلی لیتر سره اختصار سی یوازې به مولر پاتې سی چې په نتیجه کې موږ تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولر یې پلاس راکړه. موږ تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولر چې غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولر سره. رازو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ تاسو کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی، چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده. چې دې ته موږ تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ تاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي نارملتی غلظت مساوی کیږي ای کیو منفی گرام او په دې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام پر چې باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم عبارت ده نارملتی غلظت څخه دی. او په دې ترتیب د نارملتی یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د میکیاس اندازه کول واحدونه چې دی هغه عبارت ده معادل کمیات په متر مکعب سره، معادل کمیات په دیمر متر مکعب سره، او په دې ترتیب معادل کمیات چې د هغه پر څه باندې په لیټر باندې کېدای شي چې دا اوسي. که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې 1.4 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8.9 ګرام سره د دې نارملتی غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فورمول لرو. په دې فورمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه سیم عملیه اجرا کړو چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ تاسو وایو چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کېده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحداتو څخه چې هغه عبارت د مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای شو چې موږ تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکې مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی، چې په دې ځای کښې بیا سی ایم لرو. سی یعنی غلظت، ایم یعنی مولالټي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دوی د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې څه کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. داسې یو فورمول لکي، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای شو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کړي او بالاخره اخري جواب په لاس راکړي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولای شو چې په کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمول سی ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپله د حل کېدونکې مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو یو حل کېدونکې مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده فیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت، تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه شي باندې، مثال په ډول پر ملی لیټر باندې، پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې 140 ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شي پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې 6 AMU ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتشي. رازو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فورمولونه، چې د 13 صفحې څخه پیل تر 13 صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستي وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کښې لوستي وه. همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فورمولونه موږ او تاسو څه شي کړو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای شي چې څه شي اوسي تشکیل شوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولی شي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل شي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فورمولونه هم چې شو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فورمولو ته راځو چې
پخپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زیربونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای شي چې داغه پر اساس باندې شي وښودل شي. د بلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زیربونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب کې موږ او تاسو ګلوکوز په همدې ترتیب شه مثال ورکولی شو، سوډیم کلورایډ ورکولی شو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی شو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده، چې په دې فرمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل شي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې د خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای شي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر شو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره. او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونه په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو، د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه کوي راښیي یا هم بیانوي، چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کښې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې ده دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د او یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړښتیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربېره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه شي کوي راشي. یعنی په یو مرکب کښې کېدای شي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه شي په ګوته کړي یا هم راته وښي، چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شي شوی ده دلته واضح ښودل شوی ده، چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتي فرمولونه ویل د دې جوړشتي فرمولونه باید سره ولولې کلسي د هغه د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپل ځینې وختونه مرکبات کچيري ساده او د هغه مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغه توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو نو په هغه اساس درې مهم نکتې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سی انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته چې سي راوړل سي. او دریم د ګرانز د کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د مادې سره سم چش کیږي حاصلیږي باید دې ته هم چې اوسې زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونه د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عادت په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عاداتو ته څه کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو. د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو. د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کیږي د مولي یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربوي فرمولی کتله. زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي. د دوی زیات جوړښتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کیدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کیدای سي چې موږ او تاسو ووینو. یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري. دوی چې دي دوې الکتروني ساحې جوړوي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کیدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري او مالیکولونه یې خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی د ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده د اس پی هایبرید ده. او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کښې موږ او تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور ورکولی سو چې تاسو وینئ دوی چې ده د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي. او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوې الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړله چې هر یو ګونې دوه ګونې درې ګونې یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګرانو زده کوونکو ځینې وختونه کیدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې دي په خپل شاوخوا کې کیدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي. او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجې سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه 1/3 برخه او د پی د اوربیتال برخه 2/3 برخه ده. کیدای سي ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کیدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي، او دوی چې دي د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیټالونو یو د ایس اوربیټال درلودونو سره، او یعنی دلته درې اوربیټالونه دي چې کوي څلور اوربیټالونه دوی منځته راوړي. د ایس اوربیټال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیټال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کښې ورکولی سو. یو هم ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې څه شي کوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې تر منځ د دوی ولانسي داویا مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د ایس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایت مرکب چې وینو په دې ځای کښې د ایس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د ایس اوربیټال دی د پی اوربیټالونه او یو دوه هم د ډي اوربیټال سو. د دوی تر منځ ولانسي زاویه نوي درجه، د ایس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن تر منځ هغه اړیکه نه لیکل کېږي. دوهم کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو تر منځ اړیکې ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي چې ولیکل سي. او درېیم کېدای سي چې موږ او تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دوی چې وښي، لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چیرې وګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه، وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ، ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی شي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر منځ اړیکه ورنه کړو، یا د کاربنول د اټومونو تر منځ اړیکه ورنه کړو، او یا هم ځینې وختونه کولی سو چې یوازې د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه ورکړو. چې دا هم کولی سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شي کړو ساده کړو. رالو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ سوي دي. لومړی سوال، مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي